دا مشال رادیو دی د نن ورځې آخري خبری غړی کې زساسو کوربا ګل ایازی سړی مشي وخت مازیګر 15 بجې دی. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته سوزرن چارواکو ته د لیک استول لپاره تر اکتوبر 10 مینټې پورې مهلت ورکړي. د خیبر پختونخوا هنګو ضلع بمی چاودنې دوه کسان وژلي دي. نن د استادانو نړیوال ورځ لمانځل کیږي او په بلوچستان کې د ملت پالو ګوندونو په ټاکنو کې د برخه اخستو یا نه اخستو په اړه هم رپورټ لرو. د دې ترڅنګ افغانستان او په نړیوال موضوعاتو رپورټونه په دې خبري غړي کې اوریدل شي. خو د هر څه وړاندې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ نه اوري.
د پاکستان سپریم کورټ د صدر پر ضد د مقدمه د بیا پیلولو په اړه د سویټزرلند چارواکو ته د لیژون کې ختم مسوی دار رد کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي صدارتي انتخابات به په خپل وخت کېږي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شام لخوا په ترکیه د هوان توغندي په کلکه غندلې دي. اوسم تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د صدر آصف علي زرداري پر ضد د مقدمه د بیا پیلولو په اړه د سویټزرلند چارواکو ته د لیژون کې خط مسوی دار رد کړی دی. د جسټس آصف سعید کوسه په مشر کې 15 کسیزه بنچ ته د پاکستان د قانون وزیر فاروق عنایت چکل خط وړاندې کړی، نو هغه د لیک لومړی دوه پیراګرافه له عدالتي فیصلې سره سم او درېم مخالف وبللی. لغه وروسته د قانون وزیر په خواست ججانو د خپل دفتر کې واوریدي. عدالت تر 3 اکتوبر ته حکومت ته بیا وخت ورکړی. د قانون وزیر په دې اړه خبريالان ته وویل،
یہ ڈرافٹ لیٹر آج میں نے عدالت میں دیا، ججز نے اس کو پڑھا.
دخت مسودہ مانن عدالت تولان دکڑا ہغه ججان اولستا او بیا ز چیمبر تا رو غوختم. بعضی اندیخنی اغوی لرلی او بعضی زمون وی پاغي خبر وشوی. ما عدالت ته هیڅ قسم باور نه لور کړی چې راتن کی پیشی باندې با خط څنګه وی.
فاروق نایک زیاته کړه چې د خط له سره د لیکلو د پاره به له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره سلام مشوره کوي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې وبې می چاودنې دوه تنه وژلې دي. د ځای پولیس په وینا د پېښنن سهار د 2 بجو په شاوخوا په سرک دانه په نامه د افغان کډوالو په کیم کې په یو کور کې سوي. د هنګو د تانه سچو اسلام الدین مشالې ډول چاودنه د عبدالخالق په نامه یو داسې کس په کور کې سوي چې هغه اوس افغانستان ته تللی. اسلام الدین زیاته کړه چې له چاودنې وروسته د ځانمرګي د بدن یو برخه ومندل شو او د یو بل کس مړی هم پروت دی چې پېژندګلوي د ابراهیم په نامه سوي. تحریک طالبان پاکستان د بریج ذمہواری په غاړه اخیستی. په کراچی کې بلوچستانو د بلوچستان په سهراب سیمه کې د مبینه فوجي اپریشن پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهرونو په وینا په بلوچستان کې وسم فوجي عملیات روان دي. د کراچی پریس کلب مخې ته دغه مظاهره د بلوچ هیومن رائټس تنظیم لخوا جوړه شوې وه. مظاهرچانو په لاس کې بینرې نیولې وې چې ورباندې د فوجي عملیاتو د درولو نارې لیکل شوې وې. دوی د ملګرو ملتونو څخه د مرستې غوښتنه هم وکړه. یاد دې وي چې حکومت څو موده وړاندې په سپریم کورټ کې ویلي وو چې په بلوچستان کې هیڅ قسم اپریشن نه دی روان. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي صدارتي انتخابات به پر خپل وخت کېږي. د پنځمه پورز په کابل کې د خبر کانفرنس پر وخت حامد کرزی ول نه امنۍ به د انتخاباتو د ځنډولو سبب ونه ګرځي.
د افغانستان انتخابات په خپل وخت او په هغه وخت کې چې اساسي قانون کې راغلي ترسره کیږي. هیڅ ډول حالت، هیڅ ناامني او د بهرنیانو تبلیغات به د ټاکنو مخه ونه نیسي.
حامد کرزی زیاته کړه که د انتخابات په موقع هر ډول ستونزې وي بیا به هم ترسره کیږي. د پوینا باید بهرنی مداخله ته لارې جوړ نسی. د افغانستان د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې تیر شپه د یاد ولایت د سرروزی ولسوالۍ مارزوکو سیمه کې پر سیمه ایزو پولیسو د برید پر مهال له ډیر شو زیات وسلوال وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي په دغو وژل شوو وسلوالو کې مشهور کمانډان ملا سید نور هم شامل دی او ګڼ شمېر درنې او سپکې وسلې مهمات د سیمه ایزو ملي پولیسو لاسته ورغلي. بلخوا د خبر پاڼې د معلوماتو لمخي یو کس تیر شپه د یاد ولایت د سروبي ولسوالۍ د پان سیمه کې هغه محل د محلي پولیسو تر بلې دراندې راغی چې غوښتلې پر پولیسو برید وکړي. خبر پاڼه لیکي وژل شوی کس د ډیورن د کرشې غاړي اوسیدونکی چې احسان الله نومیږي د پاکستان شناختی کارډ لري. خو د وسوالو طالبان وایي ځپی الله مجاهد بیا ویلي د پکتیکا مارزکو سیمې مخامخې جګړې په پایله کې نه ملي او محلي پولیس وژلي، یوولس ټپیان کړي او څوارلس نورې ژوندي نیولې دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شام لخوا په ترکی کې د هاوان توغندي چې 15 کسان یې وژلي د ورولو په کلکه غندنه کړې ده. په 15 غړو خوېوادونو مشتمل کونسل غوښتنه کړې د نړیوال قانون دا ډول سرغړونې دي سمدستي ودرول سي او بیا دې تکرار نسی. دغه برید د شروع پر سوي و چې پر دې عمل کې ترکیم په دغه ورځ او رسې بیا د زیارت پر ورځ په شام کې هدفونه پنه شکړل. ریپورټونه وایي د شام اوه عسکر وژل سوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې رد عمل سم او متوازنه بللې دی. د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر ویلي حکومت یې د ترکیې سره د تشدد زیاتوالی نه غواړي او د یو ښه ګاونډي هیواد په شان تعلقات ساتل غواړي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلي حکومت یې جګړه نه غواړي. اخوان المسلمین نن د اردن په سر شار امان کې د مظاهری اعلان کړي چې مقصد یې پر باچا زور اچول دي چې د دوی په فکر د سیاسي اصلاحاتو رفتار تیز کړي. اخوان المسلمین هیله لري چې تیر کال په عربي نړۍ کې تر مظاهرو وروسته په اردن کې د دوی تر ټولو لوی مظاهره وي. دغه پلان سوی لاریون له هغه یوه ورځ وروسته مخې ته راځي چې د اردن شاه عبدالله حکومت پلو پارلمان تحلیل کړي. دا یو عیني ګام دی چې د راتلونکي کال په لومړۍ کې کېدونکو انتخاباتو ته لاره پرانستل شي. د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای په روس کې د کارکونکو لپاره حالات سازگار نه دي او لا نور په خرابېدو دي. د ادارې اشاره په روس کې د هیومن رائټس واچ هو کارکونکو ته چې په دې وروستیو کې ورته د موبایل د لارې دړکا ورکړل سوې ده. د هیومن رائټس واچ په نشه سوې یو څېړونکي تانیا لوک شینا وای دا څه نوې دړکا نه ده خو اوسنی پیغام زیات پیرونکی دی. د یادې ادارې مشر کینې ترات ویلي دا واضح ده چې کوم خلک په دې پسې وي هغه ته معلومه ده دا چرته ژوند کوي او دا هم چې دا ماشوم په خېټه لري. د خبرونو پای
خبرونه مند مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته سویس چارواکو ته د لیک استول لپاره تر اکتوبر 10 نیټې پورې مهلت ورکړي. قانون پوهان د لیک استولو یا نه استولو په اړه وایي
دا چې ما تختاری په صدر مملکت په صدرداري باندې بس دا چې تور به پین نه راځي بلکې صرف دا به وي چې سویس حکام ته بوتا سفر کاروي جاری وساتي کمیټه تاسو کړو.
د خیبر پختونخوا هنګو زلي بمی چاودنې دوه کسان وژل دي. د پاکستان او روس ترمنځ اقتصادي همکاري یو سو پریکړې لاسلیک شوې. په اسلام آباد کې اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی په دې اړه وایي
اصلي خبر دی کې دا روس او پاکستان په منځ کې چې په کوم شرایطو کې دي ولې چې روس دې دا خطر باندې کنه کله دې هغه ستراتیژي نو دې بوله سمراحت غلې ورکړي.
نن په ټوله نړۍ کې د استادانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. خو د خیبر پختونخوا استادان د حکومت نه شکایتونه لري.
څنګه چې تاسو وکتل چې په ټولو یونیورسيټو کې ټیچرانو بلیک بین تړلې دي مونږ خدا سوچو چې دی به زموږ دا مسله حل کړي خو لا تر اوسه پورې پای کې اس پیشاب نه شوه.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. د پاکستان سپریم کورټ په نن په خپل یو فیصله کې ویلي دي چې سویس چارواکو ته لیک چې دی هغه تر اکتوبر 10 نیټې پورې حکومت واستوي. د دې کیس اوریدنه د سپریم کورټ 15 کسیزه جج بنچ کړی ده او د دغه اوریدنې نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض مساخیل راکوي.
د وزیر اعظم په ضد توهین عدالت کیس کې سویس چارواکو ته د خط لیکلو مقدمه اوریدنه د سپریم کورټ 15 جرګه وکړه. د اوریدنې دوران د قانون وفاقي وزیر فاروق اچنایک د خط مسوده عدالت ته وړاندې کړه. د دوران د عدالتي بینچ وینا وه چې لومبي دوه پیراګرافا د سپریم کورټ د حکم مطابق دي خو ولې دریم د دې نه اختلاف کوي. په دغه موقع فاروق اچنایک عدالت ته خواست وکړو چې د هغه خبره دې په چمبر دننه واوریدي شي. عدالت د وفاقي وزیر خواست ومنلو او چمبر کې د اوریدنې وروسته حکومت ته د 10 اکتوبر پورې وخت ورکړو چې د خط مسوده دې سم کړي. د اوریدنې وروسته میډیا سره خبرو کې فاروق نایک وایي چې بعضې خبرې داسې وي چې ورسره ملک او جمهوریت ته زیان رسی نو ځکه عدالت تا چیمبر کې د اوریدو خواست کړو. دی زیاتوی
یہ ڈرافٹ لیٹر آج میں نے عدالت میں دیا ججز نے اس کو پڑھا.
د خط مسوده مانن عدالت ته وړاندې کړه. هغه جان اولستا او بیا ز چیمبر ته راوغوختم. بعضی اندېغنی هغه لرلې او بعضی مونږ وی په هغه خبرې وشوي. ما عدالت ته هیڅ قسمه باور نه دی ورکړی چې راتلونکي پیشې باندې به خط څنګه وي. زه په دې د وزیر اعظم سره مشوره کوم. ما صرف د عدالت نه تر لسم تاریخ پورې وخت وغوښتو او عدالت زما خواست ومنلو. اوس به په لسم اکتوبر دا مسله عدالت ته بیا ځي
اور اب 10 اکتوبر کو یہ مسئلہ عدالت میں آئے گا.
مشال ریڈیو چې د خط په معاملہ د سیاسي او قانوني چارو د کارپوه بیرستر باچانه تپوسو کو چې د خط لیکلو د پریکړې رستو حکومت ولې د سپریم کورټ په احکاماتو عمل نه کوي نو دوی چې حکومت غواړي چې څومره کولی شي دا معاملہ وغځوي او داسې هم نه ده چې دا کیسه به په یو ورځ کې ختم شي. د زیاتوي
کلو کې څه تباحت نه ښکاري خو داسې ماته ښکاري په صدر مملکت په زرداری باندې بس داسې تور به پہ ناراضي بلکې صرف دا به وي چې رسول حکام ته به وي چې تاسو خپله کاروائی جاری وساتې کومه چې تاسو کړې وه نو هغه کاروائی چې کوم دی په یو ورځ کې نه ختمیږي. ماته داسې نه ښکاري چې کوم کې خط ولیکل رسول حکام به راشي او صدر آصف زرداری ته باید کړی وه چې یا عدالت کې به پیش
د ذکر وړ ده چې د ولسمشر آصف علي زرداری په ضد سویس چارواکو ته د مقدمو بیا شروع کولو دپاره د خط نه لیکلو په ترڅ کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم د خپل چوکې نه لاس وینسلی وو او هم دغه لړکی اوسنی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت نوټس ورکړی شوې دي. خو د تیر وخت په پرتله اوس د حکومت دریس کې نرمی راغلې ده او سویس چارواکو ته په خط لیکلو رضا شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د هنګو په سړکدانۍ کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. دا برید د ملا حنفي په نابا مذهبي ډلې د یو غړي پر کور شوي. د طالبانو ویان د پیښې پړه په غاړه خستي ویلي دي چې برید یې د یادې مذهبي ډلې په مرکز کړي. زموږ همکار پرې رپورټ لري.
په هنګو کې د بامي چودنې له امله دوه کسان مړ شوي دي. پولیسو تر مخه دغه پیښه نن سهار قریبا 9 بجو په وخت د سړک دانې په افغان مهاجر کیمپ کې په یو کور کې شوې ده. پولیس وایي چې دا یو ځانمرګي برید و. پولیسو د وینا چې په مړو کې د یو کس شناخت ابراهیم په نامې شوی دی. د هنګو تانې مشر چارواکی ایس ایچ او اسلام الدین مشال لوډیو ته په دې اړه وویل
د سرک دنا ہوتی افغان ماجر لوگ دی کہ یو خری کور دی عبد الخالق والا اغا افغانستان کا لڑ دی دی کہ یو آزاد ملا سکتی وغیرہ علاوہ یو ڈیڈ باڈی ملا اٹھلا شہید ابراہیم نامی سارا شناخت حسن دے کر جو تھی شہری نے اٹھلا چاؤ کرنا
د دې ترڅنګ نوم او غږ نور کول په شرط د سیمینه یو کس مشال لوډیو ته وویل چې په پیښه کې د ډلې 15 کسان هم زخمیان شوي دي. د سیمینه عیني شاهد زیاته کړه چې د پیښې وروسته دوی ولیدل چې مقامي ډلې زخمیان شوي کسان نامعلومې سیمې ته ځان سره یووړل. بلخوا د پیښې پړه تحریکي طالبان پاکستان په خپل سر واخیستله. د ډلې ویان احسان الله احسان مشال لوډیو ته وویل چې دوی د مولا نبی حنفي مرکز په نخښه کړی دی. نوموړي وویل چې په برید کې د مخالفې ډلې کسانو ته زیان رسولی دی. د دغه پیښې په اړه د مولا نبی حنفي ډلې کوم دریس مخې ته لا تر اوسه نه دی راغلی. واضح دی چې تحریکي طالبان څخه بیل شوی مولا نبی حنفي د مقامي ډلې مشر دی. د دې نه وړاندې د سپینټل په سیمه کې د ډلې مرکز په نښه کولو د پیښې پړه هم تحریکي طالبان په خپل سر اخیستې وه. د پیکاپ ګاډي په زارې په ځانمرګي برید کې 9 کسان مړه او 13 زخمیان شوي وو. سپکې د مقامي ډلې ویان محمد قاسم خراسانی ته مخه د 2 کسان مړه او 4 زوبل شوي وو. په تېرو وختونو کې مقامي ډلې د تحریکي طالبان پاکستان او رکزو ڈلی سارا نخطے ہم شوی بے سپکی دا ڈلی 12 کسان مٹ شوی بو.
تاسی دا مشال راڈیو خبرونی تا وگی نن پا د نړۍ د نور برخو پشان په خیبر پختونخوا کې هم د استادانو نړیواله ورځ مانځل کیږي. ولې د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو ټول استادانو دا ورځ د تورې ورځ په توګه نمانځي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دوی سره کومې وعدې کړې دي هغه لا تر اوسه پورې نه دي پوره کړي. نور حال د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي.
د لړکې پېښور پوهنتون کې د یونیسکو یا د متحده قانونو لخوا د تعلیم او ساینس نړیوال ادارې په مرسته د استادانو نړیواله ورځ منځلو دستور کې د پوهنتون ټول استادانو په مټو تور پټه تړلې وي او د دستوري دستر ملما د صوبایي حکومت بیان می افتخار حسین نه غوښتنه وکړه چې په بجټ کې دوی ته اعلان کړی شوی په تنخواګانو کې 40% زیاتوالی ورکړی شي. د لړکې د ټول پاکستان د پوهنتونونو د سرکاري نوکرانو تنظیم د خیبر پختونخوا صدر پروفیسر همایون خان مشال لیډو ته دارنګ ویل
څنګه چې تاسو کتل چې پټول یونیورسيټو کې ټیچرانو لیک بین تړلی دي مون خدا سوچ چې دی بدم دا مسله حل کی خلا تر اوسه پورې پای کې اس پیشرف نه شوه نو امید ساتو تم لرو چې دا مسله حل شي او نن د صبې پټول یونیورسيټو کې پټال لیک کلاسونه نشته
هم په دیلل کې د پیخور پونتون زده کوونکي وایي چې د استادانو غوښتنه په خپل ځای خود دوی وخت نه ضایع کوي
بي اس اکنامک مور زمنګ اوس اله کلاس شروع شو کنه زمنګ اوس یونیورسيټي بند شو او دا غي پد نه لګي چې درې ورځې وي سلو ورځې وي هفته وي میاش وي نو زمنګ صرف فور منت سیمستر دی پدې کې چې موږ نه دا یو هفته ضایع شو دوی موږ ته خو دوباره دا نه خای کنه نو دا زمنګ لپاره ډیر زیات په سټوډنټ باندې ډیر زیات اثر غورځي او زمما دا درخواست دی چې لګه پلیز تاسو لک شاندا کوي موږ فیوچری او دا ار له سره سټوډنټ بده کې نقصان دی نو ریچ ادم نقصان نه دی
نوم چې دی احسان دورانی دی دا لګلیس کې پر ډیفینیټلی اثر کوي ځکه چې مطلب یو ورځ موږ کلاس ضایع شي کنه نو هغه ډیر لاس وي سټوډنټانو په فیوچر باندې مطلب هغه لګ ډیر اثر وي بل مسله دا دی چې نن ایڈمیشن ترغلی مرکز نه فارم سبمیت کولو نو ال تاسو کوم نو مطلب په سیټ باندې نو ډیر زیاتو کړی دم سو کوم مطلب سو بر کلی نه راغلی نو مخه مخه ډیفینیټلی اوس پکې
ولې د استادانو د تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر همایون خان په دیلل کې وای
د دې مونږ ډیر خپه یو چې مدد اټه مول ځای کیږي د دې وجه نه خو څنګه چې کلاستیک لاس پور اسوسییشن د شلو ودنه په ارتال باندې مونږ ارتال نه کو او مونږ د پونې ودی پوری کلاسونه غستل اوس په دې خبره باندې مجبور شو چې دید وای چانسران خاص تور باندې او دې صبح چې کوم واغدان دی اغېدی خبره لا اوس اټنشن نه ورکو
د دې غختنو په حق لچې کلمو د خیبر پښتونخوا د حکومت پیان میرتغار حسین نه پښتون وکړه نو هغه مشال لیډو ته ول چې د خبره تر دلاره بعد د دې ټوله جایز مطالبه پوره کړی شي
بالکل د دې ګيله په سر سترګو او د دې جایزه ګيله ده یونیورسيټو تم دا ریکوست دی چې تاسو ترغه پورې چې تر سو تاسو ته چې سی خپل پیسې نه درکړي نو استاد له خپل حق خامخا ورکړي خو بهر کیف دا شل فیصد د دوی چې کم دی حق دی او مونږ خیبر پښتونخوا حکومت نن چې کم دی نو زمونږ د وزیر صاحب د دې سره میټینګ دی البته استادانو ته به می ریکوست ضروري چې اسیم په تعلیمي ادارو کې چټیانې ډېرې وي او مشکلات وي او زمونږ شاګردانو ته د سبق ویلو لپاره وخت هم ډېر کم ملويږي نو دوی د خپل شل فیصد لپاره د یونیورسيټو او د کالجونو د بندېدو خبره نه کوي
یادونه ول دا چې نن په خیبر پښتونخوا کې ټول سرکاري شپږ پوهنتونونو کې مکمل کار بندیز دی او دغه استادانو غوښتنو کړه کچر حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی خپل کار بندیز نور هم وغځوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
په کراچۍ کې بلوچستانو د بلوچستان په سهراب سیمه کې د مبینه فوزی اپریشن پر ضد مظاهره کړې مظاهرینو وینا وه چې په بلوچستان کې اوس هم فوزی عملیات دوام لري په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي
د زیارت یا پنځشنبه په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته ترسره شوې دغه مظاهره د بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن په نوم ډلې لخوا تنظیم شوې و مظاهرینو په لاسونو کې بینرې نیولې وې چې پر په بلوچستان کې د فوجي اپریشنونو د بندیز نارې لیکل شوې وې مظاهرینو د ملګرو ملتونو څخه په دې لړ کې د مرستې په اړه ناربازي هم کوله د مظاهرینو ویناوه چې د بلوچستان صوبې په یو شمیر بلوچ ګڼمیشتو سیمو کې لا هم فوجي اپریشنونه دوام لري د مظاهرې یوې ګډونوالې په دې اړه مشال رډیو ته وویل د ملګرو ملتونو ډلې هم دا هر څه په خپل کتلې دي او د سیمې دوره یې کړې ده د هغوی رپورټ به هم مخې ته راشي که اپریشن نه وی نو موږ به مظاهرې نه کولې هلته اپریشن روان دی او اوس د بلوچستان د سوراب په سیمه کې د اپریشن له وجې یو شمېر کسان جوبل شوي دي او یا د علاقه اوس هم د امنیتي سرتیرو په محاصره کې ده مظاهرینو د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر اخترجان منګل د هغې فرمولې سره هم اتفاق نه کولو کومه شپږ نکاتي فرمولې چې په دې وروستیو کې نوموړي د بلوچستان د مسلې د حل په مخه وړاندې کړې ده اختر منګل د خپل سیاست د خودلو د پاره دغه ډول فرمولې وړاندې کوي په دې کې د بلوچستان د خلکو د پاره هیڅ نشته په دې کارونو اختر منګل غواړي چې د بلوچانو وټونه په خپل تل کې واچوي یاد مظاهره په داسې وخت کې شوې چې په کراچۍ پریس کلب کې په قومي اسمبلی کې د انساني حقوقو د پاره د اسټینډینګ کمیټې مشر ریاض فتیانا په کراچۍ کې د امنیت او په بلوچستان کې د ورکوښو خلکو په اړه خبري غونډې ته وینا کوله د وینا په محل ریاض فتیانا په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو د دوام خبره رد کړه د هغه وینا وا چې د خلکو د ورکېدنې سلسله اوس درېدلې ده خو د خلکو د ورکېدو په اړه نوی قانون جوړولو ته اړتیا ده دی وای د دې خبرې ضرورت دی چې د دې ستونزې څخه د بچ کېدو په باب لا یو ځانګړی قانون جوړ کړی شي. زمونږ کوشش دی چې داسې قانون جوړ شي چې یو سړی مطلوب وي، اول هغه ونیول شي او بیا محکمې ته وړاندې کړی شي، او د هغه د سرنوشت په اړه فیصله باید محکمه وکړي. د یادونې وړ ده چې سترې محکمې یا سپریم کورټ په دې وروستیو کې د بلوچستان څخه د ورکوشو خلکو د کیس د اورېدنې په مهال د پاکستان د حکومت له لورې محکمې ته ویل شوی وو چې د بلوچستان په هیڅ یوه برخه کې پوځي اپریشن روان نه دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیر.
په افغان جهاد او د او ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پاکستان د امریکا ملګری وو، خو اوس پاکستان غواړي چې د خپلو سیاسي او اقتصادي ګټو لپاره روس سره د روس مرستې ترلاسه کړي. پاکستان د روس نه ستمې لري. او رو د شاهین بنیری دا رپورټ.
پاکستان او روس رضا شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نور خکور لپاره د دوړو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي د ماسکو او اسلام آباد دورې وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروب د اسلام آباد د دورې وروستو خبر اعلانو سره د خبرو په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانیکر ویل را روانو میاشتو کې بعد دواړه هیوادونه د یو بل سره د شریکو پروژو د شروع کولو لپاره کار کوي. د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم روانه ونه د روس په دوره تلو. په افغان جهاد او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پاکستان د امریکا ملګری وو. په سیمه کې د روانو سیاسي حالاتو په تناظر کې پښتنه دارو چتیږي چې پاکستان د روس نه ستمې لري. په دغه اړه د سیاسي چارو کارپو او پېښور پوهنتون استاد ډاکټر اعجاز خټک وایي
پاکستان خود دی روس دا تمل لري چې امریکا ته ملک بیلنس او امریکن فیشن نه ملک کمزور شي. دی روس مفادات په پاکستان کې دادی. پاکستان چې په افغانستان کې کم اثر لري او نیون په پاکستان کې د چچنیا او د یوزه بلځه د هیزګرد پناه دا هغه معاملو کې د روس هیلپ کی. افغانستان کې طالبانو کنټینمنت وکي د انتها پسندی نه امریکا خطر محسوسوي نو د کسي روس هم محسوسوي. نو آیا پاکستان هغه
کاربوهان وایي پاکستان په سیمه کې د خپل حیثیت د مستحکم کولو لپاره اوس د چین سره سره روس ته ګوري او غواړي چې کله امریکا د افغانستان نوځي نو د خپلو سیاسي او معاشي ګټو لپاره د روس مرسته ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی په دغه اړه صدا سوای
پاکستانی واجب پرشه په دنیا کې د ټیروریزم د بدنامۍ په وجه باندې پاکستانی فوج باندې څوک هم اعتبار اوس نه کوي چې ولې چې هغه وایي چې دا ډایرکټ په دې کې ککړ دی چې دا ټیروریسټان پیدا کوي نو هغه ځان ملاتړ ګوري. اصلي خبره دی چې دا د روس او د پاکستان په منځ کې چې په کومو شرایطو کې ولې چې روس دې دا وخت په باندې دی کنه کله د دې هغه ستراتیژي نو دی ولا سمرا ته غلي ورته لکه امریکا چې کله افغانستان ته راتلل نو پاکستان ولا خپل اډې پورې ورکړي. روس چې راځي نو هغه به د ایریا کې سیاست کې شاملېږي د پاکستان په ذریعہ نو پاکستان به ولا څه لکه داسې ورکوي چې هغه قتل دي بس دې لږ ورځو کې به د هغې مخې ته راشي چې کومې آیټم یې پاکستان روس له ورکوي.
دا یادونه وړ ده چې د دین وړاندې هم روس د پاکستان سره د صنعتونو کمیونیکیشن او دفاع په چارو کې د پاکستان سره شریکی پروژې ترسره کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر مینګل اوګدي مودي روسته 13 میاشت په سلور ورځني سفر پاکستان ته لاړ او د بلوچستان د مسلې د هواري لپاره د پاکستان سپریم کورټ ته شپږ نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. بل پلو هغه بلوچانو چې له پاکستانه بیلیدل غواړي د سردار اختر مینګل دا دوره په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو تیاری بللې ده. بلوچ بیلتون غوښتون کې نه یوازې له انتخاباتو منکر دي بلکې د هغو بلوچ ګوندونو هم مخالف دي څوک چې د پاکستانی پارلمان لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. زمو همکار بوریوال کاکړ په دې اړه یو رپورټ تیار کړی چې آیا بلوچ ملت پاله ګوندونه به په انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه. دې رپورټ ته غوښ
یو پلو د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر مینګل ویلي چې د بلوچستان د مسلې د هوارولو لپاره پاکستانی استبلیشمنت ته دا وروستۍ موقع ده چې د ده پر وړاندې کړې شپږ نکاتي ایجنډا عمل وکړي او بل پلو د راتلونکي کال په پیل کې په پاکستان کې عام انتخابات ترسره کیږي. اوس پښتنه دا ده چې بلوچ ملتپال ګوندونه به په دې انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه. د بلوچستان نېشنل پارټي ځایناستي مشر ډاکټر جانزیب جمالدینی مشال ریډیو ته وویل دوی به حالات ته ګوري او بیا به په دې اړه پریکړه کوي. د هغه په وینا کچیر دوی ودی ته اړ کړل سول چې هم دې ټوپک ورسره وي او هم دې په انتخاباتو کې برخه اخلي نو دا به ګرانه وي. له ډاکټر جهانزیب جمالدینی څخه مې وپوښتل چې د دوی لپاره به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو پر مهال مشکلات د چا لخوا وي. نو هغه وویل
مخت مشکلات د چا لخوا نشته، له کوم پلوه نشته. آیا د ریاست او اسټیبلشمنت لخوا مونږ مشکلات نشته؟ هغه د ازادۍ لپاره جنگیدونکي خو لږ تر لږه د بلوچستان نوم اخلي، هغوی که چیرې څلور مړي وغورځوي نو پر هغه معاف کېدای شي، خو اسټیبلشمنت دا وخت د بلوچستان ټول وژنې ته تیار دی. نه بلتون غوښتونکي پرېږدي او نه هم جمهوري جدوجهد کوونکي معافوي.
د بل بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي له یو مخکښ ډاکټر اساق بلوچ څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا د دوی ګوند به په انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه. نو هغه وویل
نېشنل پارټي او جمهوري پارټي دی او په ډیموکراټیک استګل کوي، نو دا ضروري دي چې ولې دا یو ډیموکراټیک پروسس دی او موږ کو په دې کې برخه باخو. خو خلکو ته ان شاء الله د دې رهنمایي هم کوو چې تاسو چې نېشنل پارټي ته چې ووټ ورکړي او نېشنل پارټي خو تاسو باندې
دا چې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي بلوچ وسلوال په انتخاباتو کې د دوی لپاره یو خطر دی او کنه. ډاکټر اساق بلوچ زیاته کړه
چې ډیموکراټیک ریزیسټنس دی یا چې نور ریزیسټنس دی، په کارداري په دې باندې په دې مابین کې اختلافات او په دې مابین کې چې کشمکش نشي، ولې تاسې مسله اوسونو د دې نقصان زه دا وایم چې د مظلوم محکوم چې د بلوچ وروسته ملاویږي او د دې نقصان چې د بلوچستان ته ملاویږي.
د جمهوری وطن پارټي مشر تلال بوکټي بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د هغه وخت حالاتو ته لکتل ورسته کوي.
دا چې هغه وخت حالات څنګه دي، له هغه سره سم به پریکړه کیږي. کچری فوج لاړ شي، آی ایس آی او ایم آی په خپل حدود کې وسی، نو زه فکر کوم چې له بلوچ قام پرستانو سره به خبرې زه پخپل کوم.
خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار وای د فکر نه کوي چې یا خودي ملت پال ګوندونه له انتخاباتو بایکاټ وکړي او یا دی بلتون غشتونکي د ګوندونو ته په پراخه کچا ستونزې جوړ کړي.
په 2008 کې چې د الیکشن شو نو هغه وخت خو هغه ډېر په آرام د الیکشن خرابول شول، نو کدوې وخت سره ورکو نو هغه سپریټست ایلیمنټس دي مشکل ماته ښکاری چې هغه د لوی او دغه مسله دی دا چې الیکشن نو سي الیکشن نو سي زیات زیات دا کوم پرستونه چې کوم الیکشن کې برخه اخلي دوی او دا غوي ډېر لوی تضاد برواني.
دا یادونه وړ ده چې د پاکستان د ځینو نورو ګوندونو غونډې د بلوچستان کمپرستو ګوندونو هم په تیرو انتخاباتو کې ګډون نه وکړي. بلوچستان نېشنل پارټي وای دوی شکار کړی و چې په هغو انتخاباتو کې برخه نه واخیسته، خو د نېشنل پارټي مشران بیا هغه بایکاټ یو تیروتنه بولي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند وزیرستان ته د اکتوبر په 8 نیټه مارچ کوي او تیاری پیل کړی دی. بلخوا حکومتي چارواکو یاد ګوند ته د تګ اجازه نه ورکوي او دریز لري چې د سره د امنیت صورتحال خرابې دي شي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
د تحریک انصاف چیرمن عمران خان تیر ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د تحریک انصاف په امن مارچ نه پوز نه طالبانو نه قبایلی مشرانو مخالفت مخې ته راغلي دي، نو بیا ولی حکومت د دې مخالفت کوي؟ په دې لړ کې په پیښور کې د یو خبری کانفرنس پر مهال د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا ویان شاپرمان مشال ریډیو ته ویل چې هغه په دې نه پوهیږي چې یو وسلواله ډله هم د هغې د لانګ مارچ مخالفت نه کوي، نو بیا ولی حکومت دې ته زړه نه ښه کوي؟
جو سوک داسی گروپ نه دی چې هغه پدی باندې ابجیکشن کړی دی، نو زه پدی نه پوهیږم چې حکومت ته سخت را ده.
دا چې په قبایلی سیمو کې د معمول تک راتک شومره ګران دی، د پښتنې د شمالي وزیرستان نه پیښور ته د تحریک انصاف د خبری کانفرنس لپاره راغلی د یو شو تنونه اوکړه. نو هغه ویل
زما نام جلال دی، زه د نارت وزیرستان سره تعلق لرم. تقریبا 8 بجې موږ د میران شنر روان شوی او 8 بجې مده دا نه کجوره چې پښتاله د نارت وزیرستان کې ایشا چک پوسټ ہے بیا درې غونډوري چک پوسټ ہے تقریبا لاسو ته چک پوسټ نه دی
او هم په دې لړ کې دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر هم ویلی وو چې د عمران خان د لانګ مارچ جنوبی وزیرستان ته ورتګ به ډیر ګران وي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسی دا مشال رپورٹونا پا فیس بک او پا ٹویٹر ہم کتر شے وقت دا مازیگر پینزدی میں بجیشی بی دی دا عبدالحی کاکرنا دا خبرونو لنڈی زورو.
سپریم کورٹ د صدر آصف علی زرداری پر ضد د مقدمې د بیا پیلولو په اړه د سویزرلینډ چارواکو ته د لیږونکي خط مسوده ده رد کړې ده. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې یوې بمې چاودنې دوه تنه وژلي دي. په کراچۍ کې بلوڅانو د بلوڅستان په سهراب سیمه کې د مبینه فوجي اپریشن پر ضد مظاهره کړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي صدارتي انتخابات به پر خپل وخت کېږي. د افغانستان د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په سیمه ییزو پولیسو د برید پر مهال له ډیرو زیات وسله والې وژلې دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شام لخوا په ترکی د هوا توغندي د اورولو په کلکه غندنه کړې ده. اخوان المسلمین نن په د اردن په سرشارمان کې د مظاهرې اعلان کړې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ وایي په روس کې د کارکونکو لپاره حالات سازګار نه دي او لا نور هم په خرابېدو دي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. دا چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې لیکلي د اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل مهم ټکی په دې رپورت کې برابر کړی.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو تقریبا هر لوی ورسپانې لکه جنگ، آج، ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز خپلو اداریو کې د پاکستانی پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی د روس دورې ته کتنه کړې ده او دغه دوران د روانېدو په وخت کې د هغه سیاسي مفاهمتي عمل په حق د بیان ته اهمیت ورکړی دی. دغه لړکی ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پوځ سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د شورو په ورځ د روس سلورزنې دورې په وخت ویلي وو چې پاکستانی پوځ د هر سیاسي عمل پوره پوره مرسته کوي خو چې دا د آئین او قانون مطابق وي او دا رنګ به د بلوچستان د مسلې په سیاسي توګه د حل کولو مرسته او کومک کول شي. اداري وړاندې لیکي چې پاکستان نن د کم صورتحال سره مخ دی. د هغې نه د وتو لپاره ضروری ده چې د ملک د ننني مسلو ته حکومت خصوصي پام وروړي او کوکتی شي نو د بلوچستان په مسله کې سناسه د افغانستان هم لاس دی او هند هم په دې بحران کې ککړ کې دي شي. اداري زیاتوي چې اوس آرمي چیف په ډاګه وې چې د بلوچستان په مسله باندې پوز د هر قسمه سیاسي عمل مرسته کوي نو باید چې حکومت زر تر زر د دې مسلې د حل لپاره سیاسي لارې چارې ولټوي چې دا مسله په خپل په کور د نن هوار شي او بلک ملک ته پکې د لاسوهنې موقع په لاس ورنشي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا د یوټیوب ویب سایټ په بندیز لیکلې ده او وایي چې دغه بندیز چې د سپکاوي فلم رستو لګول شوی و اوس په درېمه اونۍ کې داخل شوی دی. اداریا وایي چې یوټیوب یوازې د سندرو او فلمونو دپاره نه بلکې د تعلیمي هلو ځلو دپاره هم استعمالیدونکي یو مشهور ویب سایټ دی او د دې د بندیز سره په زده کوونکو او څېړنکارانو بد اثر پرېوتی دی. خو ولې د پی ټی ای وینا ده چې تر څو دغه پسپکاوي اړه فلم د یوټیوب نه نوي لرې کړې شوې تر هغې به دا سایټ بند وي. اداریه وایي چې د نړۍ نورو ملکونو کې د ګوګل سره معاهدې دي او که داسې سمسله را مخې ته شي نو په ځای د روغ ویب سایټ بندولو ګوګل دغه سیزونه یا پاڼې بندې کړي او نور سایټ په خپل زه کار جاری ساتي او دا شان په هندستان، مصر، ملیشیا، لیبیا او د انډونیشیا په ګډون د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې په انټرنیټ یوازې دغه فلم بند کړی شوی دی خو د پاکستان او ګوګل ترمنځ داسې هیڅ لوزنامه نشته. اداري اخره کې وایي چې باید حکومت دې اړخ ته پام وګرځوي او د هر قسمه ناوړه اقداماتو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي شي چې د یو سیس د پاره ټول نظام په ټپه ونډريږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ف فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د ټیکسونو د معاف کولو فیصلې د واپس اخستو سپارښتنه کړې ده. بلخوا فارن پالیسۍ مجلې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د پلاوي سفر ځنډېدو په اړه لیکنه کړې. د دوی په وینا افغانستان کې د امنیتي وضع د خرابېدو له امله دغه سفر ځنډېدلی دی. د دې دواړو مقالو مهم برخې درته زه وړاندې کوم. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د تیرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته ویلي د ټیکس معاف کولو پریکړه بیرته واپس واخلي. پاکستان په دې وروستو کې دغه ګام ځکه پورته کړی چې د دوی په وینا په بهر هیوادونو کې پرتي اربونو روپۍ به هیواد ته ورشي. ورځپاڼه د څېړونکو په حواله لیکي ټیکسونو کې معافي په ممکنه توګه اقتصادي خلا به نور هم پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې معاشي اصلاحات له پامه غورځول شوي دي. تیر کال د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د 1.3 اربه ډالرو قرضو کې 3.5 اربه ډالرو قسط ورکول ځنډولي وو ځکه چې په اقتصادي اصلاحاتو اختلافات راپورته شوي وو. ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو په حواله وایي په ټیکسونو کې د معافی سکیم د برېښنا په برخه کې مراد ورکولو په رڼا کې اخیستې شوي. سرکار په پاکستان کې تر بل هر وخت زیاتې مظاهرې د برېښنا د نشپالي پر ضد شوي او په ځینې ښارونو کې د 6 غنټو نه زیات لوډ شیډنګ کیږي. بلخوا فارن پالیسۍ مجلې د ملګرو ملتونو سفارتکارانو د خولې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د لوړ پوري پلاوي افغانستان ته د رواني میاشتې په وروستو کې سفر پلان ځنډولې ځکه چې د دوی په وینا په دغه هیواد کې حالات ډېر زیات خطرناک دي. مجلې کې افغانستان ته تک ځنډولو فیصلې وروستو په بند دروازو کې د امنیتي شورا غونډه شوې او د شورا 15 غړو هیوادونو ته د ملګرو ملتونو مرستیال سکرتر ګیګري سٹار بریفینګ ورکړو. مجلد یو سفارتکار په حواله وایي چې د پلاوی سفر ځنډول وجوهات دادي چې زیاتره غړي هیوادونه په دې نظر بو چې دا سفر بل کال ته وځنډول شي. د دې ترڅنګ د سفارتکار په وینا ښکاره خبره ده چې داسې ځای ته تک کوي چې ډیر زیات خطرناک او د ګواښونو نه ډک دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو لپاره یو بل نړیوال موضوع باندې هم رپورټ لرو. ترکی ازواکونو د دویم ورځې په مخه د سور د شام پر خاورې ډزې وکړې. ترکی روستو تر دې دا ډزې کړې دي چې د شام لخوا په ترکی هاوان وشتل شوي او 15 تنه وژل شوي. ترکی دغه موضوع ملګرو ملتونو سره جمع کړي او د ناټو د یو غړي هیواد په توګه د دې تړون له نورو غړو غوښتنه چې کړي ده چې بیړنۍ غونډه دي جوړ کړي. د دې موضوع نور تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې اورو.
ترکیه د دوهمې ورځې په مخه د سوریې خاوره وبښته خو څرګنده کړه چې له دې هیواد سره د جګړې نیت نه لري. ترکیه ځواکونو د چهارشنبې په ورځ هم د سوریې خاوره ورسره تر دې وبښته چې د سوریې له خاورې پر ترکیه ډزې وشوي او د درو ماشومان په ګډون 15 تنه ووشل. د ترکیه ان ټي وی تلویزیون وویل 10 کیلومتره د سوریې دننه د تل ابیاس سیمه ترکیه ځواکونو وبښتلې ده. د ترکیه دننه د بشری حقوقو فعالان وای چې د ترکیه د ډسول عمله په سوریه کې د بشار الاسد یو شمیر وفادار پوجان وژل شوی دی. د ترکیه حکومت وای چې اوس له هوا د بهر د پوجي عملیاتو لپاره د پارلمان تایید ته انتظار دی. خو د ترکیه د صدر اعظم رجب طیب اردوان جکپوره سلاکار ابراهیم کالین وای چې ترکیه له سوریه سره د جګړې د اعلان نیت نه لري او ترکیه به سیاسي هڅو ته دوام ورکړي څو د سنځي هوار شي. ملګرو ملتو هم ناټو له سوریه غوښتي دي چې د ګاونډیو د ارزي تمامیت درناوی وکړي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د سرمنشي بان کې مون ویان مارتن نسیر کی هم درس ترکیه واڅول چې له سوریه سره خبري وکړي. سرمنشي د خلکو پر مینه خپل خوشي څرګنده کا او د ترکیه حکومت واڅاو چې د سوریه له چارواکو سره د خبرو اترو ټول لارې په دینیت پرانیسي څو شخړې راکم شي او په دې ډول د دې پیښې یو نتیجه ترلاسه شي. بل لور ته د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له سوریې وغوښتل چې رسمن په یو بیان کې څرګنده کړي چې دا ډزې تصادفاً شوې دي. سوریې مشتګاډ راکړی دی د اخزر ابراهیمی لاري چې دا یو خوشنوونکی تراژیدي تصادف وو او دوی به هر هغه هڅه وکړي چې بیا داسې ونه شي. موږ فکر کوو چې دا مهمه ده چې دمشق دا خبري علني وکړي. لاوروف زیاته کړه چې دواړه غاړې دې ته اړتیا لري چې د شخړو د کمیدو لپاره ډیر څه وکړي. سوریه پر وژل شوی ترکانو خوشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د پیښې څېړنه به وکړي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروې
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادی نړۍ
په پا کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
د وال سټریټ ژورنال ورسپانې په یو رپورت کې راغلی چې تر ټولو مهم او حیرانوونکی بدلون اوس د افغانستان په مشرق کې مخته راغلی، چېرته چې د غزنی ولایت په اندول ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد ولسی پاسون شوی. همداراز اوس د افغانستان په یو شمیر کلو او ولسوالیو کې د اندول په طرز د طالبانو پر ضد پاسونونه راپورته کیږي. د مقالې نور مهمې برخې د اسرار عالم محمد نورو.
د ورسپانې وال سټریټ جورنال په یو رپورت کې راغلی دی په افغانستان کې ګټه ممکنه ده. د افغان ځواکونو لخوا په امریکایي سرتیرو بریدونه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ملګرتیا د هلو ځلو ناکامي نه ده او نه هم دا ښایي چې د افغان سرتیرو او افغانانو ترمنځ څه قسمه دښمني ده. په رپورت کې راغلی دی تر ټولو مهم پرمختګ دا شوی چې طالبان په دغه هیواد کې د لاسه او ورکړو سیمو په بیا ترلاسه کولو کې ناکامه شوي دي. همدارا د طالبانو کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو ضد ولسی پاڅونونه راپورته شوي دي. لیکوال وای کڅ هم په دغه سیمو کې جنگ ټل ګران دی خو ناممکن نه دی او د کامیابی لار هم په ډاګه ده. د 2009 کال د دسمبر په میاشت کې وسلوالو طالبانو کندهار ته پلون کې ټولې لارې په خپل کنټرول کې واخیستې. همدارس په هلمند ولایت کې هم د طالبانو قبضه وه او دغلته کې یو افغان سرتیری هم موجود نه وو او په کندهار کې هم افغان سرتیرو هیڅ واک نه درلودو. په کندهار کې د نړیوال سوله ساتي ځواک ډیره لږه موجودګي وه او په دغه ولایت کې په عمومي توګه ولسی وګړو طالبان برداشت کړي وو او یا د هغوی ملاتړ کوونکي وو. په رپورت کې راغلی دی تر ټولو مهم او حیرانوونکی بدلون اوس د افغانستان په مشرق کې راغلی، چېرته چې د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د طالبانو ضد ولسی پاڅون راپورته شوی. په روایتي توګه اندړو ولسوالۍ د طالبانو لپاره خوندي ځای پاتې شوی او د دغه ځای اوسیدونکي د طالبانو فعال ملاتړ کوونکي او حکومت مخالفه وو. په ورته ولسوالۍ کې طالبانو ته په آزادانه توګه د تګ راتګ او سامانونو وړلو راوړلو اجازه وو. دغه لږې د طالبانو تربیتي مرکزونه وو او د خپلو کورنۍ او د خوندي ساتلو لپاره ورته خوندي ځایونه هم ورکړی شوي وو. خو دا هر څه د روان کال په سپرلي موسم کې هغه وخت بدل شو کله چې امریکایي پوځیان په وړومبي ځل د غزنی ولایت جنوبي برخو ته ولاړل. طالبانو په دغه ولایت کې خپل وسایل او هلې ځلې زیاتې کړې او په ولس یې فشار راوړو. کله چې ولس ته دغه فشار مزاحمت وکړو نو طالبانو ته دا خبره مخې ته راغله چې ولسی پاڅون ته د ناټو او افغان سرتیرو ملاتړ ترلاسه دی. طالبانو د ولسی پاڅون له منځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړې خو د ناټو او افغان سرتیرو په ملاتړ یې له پاڅونه ماتې وخوړې. همدارز اوس د افغانستان په یو شمېر کلو کې د اندړو ولسوالۍ په طرز د طالبانو ضد پاڅونونه راپورته کیږي.
اسرار عالم مومند چې تاسو ته د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د مقالې مهم ټکي وړاندې کول. د افغانستان په اړه بل رپورټ هم لرو. د افغانستان په کونړ کې یو ځل بیا په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د پاکستان لخوا د توغندي وشتل غندلی. دوی له افغان دولت او نړیوال ټولنې غوښتي چې باید پاکستان نور له دې بریدونو څخه منع کړي. په دې اړه اسد آباد کې یو غونډه جوړه شوې چې حال یې د مشال رادیو خبریال روح الله انوري راکوي.
قومی مشر سید محبوب پاچا ویل پاکستان په افغانستان کې د شوروي اتحاد په خلاف د جهاد پر مهال افغانانو سره زیاتې مرستې کړي خو په مقابل کې افغان مجاهدینو د خپل سرونو په بیه د افغانستان ترڅنګ د پاکستان ساتنه هم کړې ده. نو اوس باید پاکستان افغانانو ته د ورورۍ لاسونه ورکړي، له دښمنۍ او بدنیتۍ لاس واخلي. هغوی پاکستان باید په افغانستان کې د جنگ لګیدلې اور مړ کړي او کومې توغندۍ چې راولي دا بند کړي. د غونډې یو تن ګډونوال انجینر اشناګل بانډوال ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د پاکستانیو بریدونو په خلاف تر اوسه کوم غوڅ دریز نه دی خپل کړی. نو ولسونه اړ دي چې له خپلې خاورې خپل دفاع وکړي.
د په مشرقي باندې د څه د پاسه د 2 کلونو راکټونه او مرمۍ او هغه د بل هیواد نه راوریږي. یو ځل بیا بعد د غونډې او د جرګې غونډوال په حکومت باندې دا غږ واچوي چې حکومت د
متقاعد ډګروال نورحمان غرنی بی وای د افغانستان په تاریخ کې د سرحدونو او د هیواد ساتنه قومونو کړی ده او اوس هم دوی دې ته چمتو دي چې د خپلو نیکونو او پلرونو په څیر د هیواد ساتنه وکړي.
د تل د پاره زموږ د ازادۍ او استقلال او زموږ د پولیسو ساتونکي زموږ ولسونه وو، نو اوس بیا هم زموږ ولسونه لاس په کار دي چې څو دماغ پلرونه او نیکونو خپل عمل تکرار کړي او بیا ورته خپله پاملرنه راوګرځي.
د کونړ په ګډون د هیواد په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د دغو بریدونو خلاف مظاهرې وشوې. افغان دولت هم تر یو حده هڅې وکړي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان لخوا د راویشتونکو توغندیو خبره هم راپورته شوه. تېره شپه هم په دانګام د لسو په شاوخوا کې د توپونو ګولۍ راغلې دي.
په ایکسپریس ټریبیون کې خبریاله کرن نازش لیکي، د سپتمبر په 28 نیټه د بمونو د ناکار کولو د سکواډ مشر حکم خان د پیښور او خیبر ایجنسۍ په پوله حق بخ ژوند وبایلو کله چې یو بم ناکار کولو. حکم خان د زرګونو خلکو ژوند بچ کړی وو او باید حکومت د هغه د قربانو قدر وکړي. شاین بونیری د رپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون کې خبریاله کرن نازش لیکي، د ستمبر په 28 نیټه د بمونو د ناکاره کولو د سکواډ مشر حکم خان د پیښور او خیبر ایجنسۍ په پوله هغه وخت ژوند وبایلو کله چې یو بم ناکاره کولو. د حکم خان قرباني د حکومت، پولیسو او پښتونخوا د هغه ولس لپاره یو لوی تاوان دی کوم چې د ترهګرۍ د یوې نه ختمیدونکي خطر سره مخ دي. حکم خان په 1978 کې په پولیسو کې برتی شو او یو د هغه وړومبنو پولیسو نه و چې د افغان جګړې پر وخت د ترهګرو مخه نیوله. په پیښور کې د بمونو د ناکاره کولو د سکواډ مشر او د 1980 په لسیزه کې کله چې پیښور د وسلوالو د بریدونو ښکارو، حکم خان د بمونو په ناکاره کولو ګوتې پورې کړې او تر کال 2006 او 2009 پورې کله چې ترهګري خپل اوج ته ورسېده او رنگ رنگ چاودیدونکو موادو قام د ستونزو سره مخ کو، حکم خان خپل کار له دوام ورکه. یوازې په کال 2012 کې په پیښور کې 250 بمونه ناکاره کړی شو او په دې کې 200 حکم خان ناکاره کړیو. کرن نازش په خپل راپور کې لیکي، حکم خان د خپل سکواډ د غړو او ځوانانو لپاره یو لار خودو. هغوی به د هغه نه زده کړې کولې او د هغه د کار نه به الهام اخیسته. کله چې هغه په یو 14 کې د لاس درې ګوتې وبیللې، نو ورته وویل شو چې نور دې په یو لس کار نه کوي او خپل ژوند دې په خطر کې نه اچي. خو هغه ته معلومه وه چې د هغه سکواډ ته د هغه د پوهې او علم ضرورت دی او بیا یې هم خپل کار له دوام ورکړه. لیکوال لیکي، د هغه د دوستانه رویې له کبله هغه ډېر دوستان ګټلی وو او د هغه په مرګ خبریالان، د پولیسو چارواکي او نور ډېر هغه خلک چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په وړومبي قطار کې ولاړ دي ډېر غمجن دي. سره د دې چې د هغه د کورنۍ سره به هر وخت د هغه فکر و، د هغه یو زوی هم پریکړه وکړه چې د بمونو د ناکاره کولو په سکواډ کې کار پیل کړي او د خپل پلار کار مخ په وړاندې بوزي. کچره هغه یو قامی اتل نشی کېده، نو بیا بل څوک کېده شي. کرن نازش په پای کې لیکي، یقینا چې د حکم خان په مرګ به اوخ کې توی شوی وي، ساګان به بے وار شوی وي او زړونه به درزیدلی وي. خو د ټولنه مهمه دا ده چې د هغه قرباني د تل لپاره په یو تمغه کې خوندې کړی شي او دا د حکومت ذمہواری ده چې د حکم خان کار اومني او هغه لا درناوی ورکي.
دا مشال ریډیو ده.
بی بی سی نیوز یو مقاله کې لیکلي چې د سماجی رابطو ویب پاڼو ټوله سیاسي منظرنامه بدله کړې ده. د امریکا ولسمشریزي ټاکنو کمپاین په لړ کې د باراک اوباما او د میت رومنی ترمنځ مناظرې پر وخت خلکو ریکارډ ټویټرز یا د معلوماتو او خیالاتو تبادله له یو بل سره کړې ده. د مقالې نورې مهمې برخې درته زه وړاندې کوم. بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکلي چې د سماجی رابطې ویب پاڼه ټویټر د جمهوریت لپاره غوره ده او کنه. د بی بی سی په وینا، د امریکا په نیویارک ښار سپیس آرټ مرکز کې یو شمیر خلکو د ولسمشریز ټاکنو لپاره د کاندیدانو لومړی مناظره وکړه. په عمومي توګه داسې قسمه مناظري ولسی غونډه بلل کیږي او په اړه د سماجي رابطو په وپاڼو خلک له یو بل سره خبري شریکوي. بی بی سی پښتون راپورته کوي چې د امریکا ولسمشریز ټاکنو لومړی مناظره چې تر ټولو زیاتو خلکو په ټوئیټر شریکه کړي آیا څه معنا لري؟ د ټوئیټر د شمیرو تر مخه د امریکا د سیاسي غونډو په تاریخ کې د ولسمشر باراک اوباما او د میت رومنی ترمنځ مناظره تر بل هر وخت زیاته په ټوئیټر خلکو له یو بل سره شریکه کړې ده. په 2008 کال کې ټوئیټر نو خو اوس د سماجي رابطو وپاڼو سیاسي منظرنامه بدله کړې ده. بی بی سی وای نن سبا خلک مناظره نیخ په نیغه ګوري او ورسره په ټوئیټر او په فیسبوک یې هم ګوري او خپل نظرونه له نړۍ سره شریکوي. سړنیز ادارو پیو او امریکن لایفز پروجیکټ وای چې په امریکا کې 45% بالغان ټوئیټر کاروي. د یو بل سړنیز ادارې واټسن مرستیال مشر جیسن پورټری په وینا که څه هم په نیویارک او په کالیفورنیا کې زیات خلک اوسیږي خو د فلوریډا اوسیدونکو تر ټولو زیات ټوئیټر کارولی دي. دی وایي موږ انسانان له یو بل سره خبرې کول خوښو، موږ خپل خیالات څرګندو، ځکه په مناظره کې ریکارډ ټوئیټر یا د معلوماتو تبادله شوی. بی بی سی د نارت کیرولانا یوې ادارې مشر په حواله لیکي چې بې له شکه ټوئیټر دغه مناظره په یو سماجي غونډه کې بدله کړي او رای اچونکو ته زیات اختیار ورکړي دي. بی بی سی لیکي چې په مناظره کې کاندید میت رومنی د پی بی ایس چې د نشریاتو اداره ده د مالی بودیجې کمولو خبره کړي. د دې ادارې دوه کردارونه لکه سیسم سټریټ او بیگ برډ ډیر زیات مشهور دي. د دې وروسته په ټوئیټر په بیگ برډ بحث شروع شو. اته کال وړاندې په دې موضوع به دوه لیکنې شوې وې خو اوس خبریالان په دې لیکنې کوي. د انټرنیټ لټون انجن ګوګل تر مخه اوس په دې موضوع 1700 لیکنې موجود دي. بی بی سی وایي زیات نه زیات خلک ټوئیټر کاروي، سیاسي نظرونه شریکوي او داسې نخ کاری چې لدی به پشا شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د سدی ګورنمنت ګرلز های سکول طالبلمانی وای چې په سکول کې د حکومت لخوا د دوی تک را تک لپاره د بس سہولت نه ورکول کیږي. په سرکاري سکولونو کې اکثره ماشومانی غریبو کورونو سره تعلق لري او په گاډو کې سکول ته د تک را تک خرچي نشي برداشت کولی. چارواکي وایي چې سرکاري سکولونو کې بس سہولت ورکول باندې پولیټیکل انتظامیه غور کوي. نور حال د سیمینه د مشال اډو خبري الله کوي.
په قابلی سیما کورم ایجنسی کې د صادق ګورمنټ ګرلز های سکول طالب علمانی وای چې په سکول کې د حکومت لخوا د دوی د تګ را تګ لپاره د بس سہولت نشته. د سکول طالب علمانو مشال لوډیو ته وویل چې سکول ته پیدل راتلل د دوی لپاره ډیر مشکل وی.
سپرو کې انا می کوم پنځم کلاس کې سبق یم پر کې مې زه په خپل راتم دورا واس مې نشته زه کو زه کوم په خپل پلان مو بجلی نه واره دي څه کور نشته کلر ته تر خرچا و چې کلر ته مامو خرچا و چې پنځنیم بجې عمر مراس کړي چې زه دلته راو
پدې علاقې کې د زنانو بس سکول نشتا. د سکول د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د لرې پرتو سیمو نه ماشومان راځي. په سکول کې د طالب علمانو شمیر قریبا 200 دی. د سکول موجوده پرنسپل مې زهره بتول وای چې پدې کې اکثره ماشومان غریب او کورانو سره تعلق لري او په گاډو کې سکول ته تګ را تک خرچې دوی نشي برداشت کولای.
اوس هم د سه بچی شتا دي چې کورونو نه ترڅي پیدل رچی دی واج نه ځوې کرایې نشي ورکولای. ډېر بچی د سه شتا دي زمو تاسو کې سیس رچی چاوی صرف تعلیم دی واجنه پرې دی چاوی هغه بس کرای نشي ورکواله. نو مخبل طرف نو کوشش کوو چاوی سره څومره حد پرې تاون کوي شو کو هو تعداد کافی دی او کو نو دمره فاندز نه سکول ولا ته مو هغه د پاره هغه استعمال کو.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه پسیمه کې د سرکاري سکولونو شمیره 1500 یو کم سال وخت ده. په دې کې 200 شپک د زنانه ودي. په سرکاري سکولونو کې دا وخت تقریبا 40,000 زنانه طالبلمانه تعلیم حاصلوي. په تعلیمي ادارو کې د طالب علمانو د تګ را تګ لپاره د بس سہولت د نشټوالي په اړه مو چې کله انتظامی چارواکي مرستیال پروتیکل ایجنټ محمد عارف خان سره خبرې وکړې نو مشال لډو ته په دې اړه صدا سي وویل.
سمره سکول کالجز ولدي هغه په خپل پرایویټ گاډو کې یا ځانته گاډي نیولې وي په هغه کې زیرا زی دا څه قسم سجیشن موږ ته سپر وړاندې شوی نو بهرال دا یو ډیر ښه سجیشن دی. پرې باندې موږ خپل لیول باندې هم سوچو کو او موږ فاټا سیکچر سره هم کیس ټیک اپ کو چې د سونه کالج دی گرلز کالج دی یا بوائز کالج دی یا سکول سے دغه پر موږ ته بس سرویس پرووایډ کی دا بڑا رخه خبر وی.
د کورم ایجنسی طالب علمان وای چې په سرکاري سکولونو کې د طالب علمانو د تګ را تګ لپاره د بس سہولت منځوري ورکولو سره د دوی مشکلاتو کې کمی راتلې شي. دوی غوښتنه کوي چې په دې لړ کې حکومت د سیمې طالب علمانو د ستونزو پوره خیال وساتي.
د خیبر پختونخوا حکومت غواړي د بود مت د مذهبي زاینو د سیلګری د پرمختګ لپاره کار وکړي چې د سره د پاکستان یو خمخ نړۍ ته وخی. اخوا لرغون پوهان وای باید حکومت په دې لړکی سیلانانو ته پوره سہولتونه ورکړي. لرغون پوهان وای خیبر پختونخوا د قندهار آرت او د بود مت د اثارو لپاره تر ټولو بډای سیمه ده، خو د امنیت د خرابې وضع له امله خلک دلته زیارت ته نشي تللی. فرخند وزیر نه نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت غواړي په دغه صوبه کې د بود مذهب او نورو تاریخي ځایونو د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره زیات کار وکړي. د دې لپاره صوبایي حکومت په دوه مرحلو کار پیل کړی دی. یو په نړۍ کې د بود مذهب سره اړه لرونکي سیلانیان راکش کول دي، او بل د هغه ځایونو معلومول دي چې چرته د تاریخي آثارو د موجودګۍ زیات امکانات دي. د پېښور میوزیم پخوانی ډایرکټر او د بود مت د آثارو یو ماهر فدا الله سهرایی وای حکومت باید د دې لپاره اول سیلانیانو ته ضروری اسانتیاوې ورکړي.
دا زیات ټورست چې کوم دي کنه، دا بودیس کنټریز نه مدد سره ته زه جاپان ته سلور پنځه ځله تلې ما لیکچرو د لپاره غوښتم کنه هغه دې علاقې. نو انته یو ذهن جوړ شو دی، هغه وایي چې هر څه شی چې کوم دې جاپان دا دې ګندارا نه یعنی وادي په خبر نه الته رسیدلې دي. په کار دا دی چې موږ د غیر رهایش د غیر ټریولینګ د غیر ټول انتظامات ټکو، او دا دغه چې کوم دی نو ټوریزم ډیپینډز آن د پولیټیکل سیچویشن آف د کنټری.
په پاکستان او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې د امنیت خرابې وضع له امله سیلانیان نشي کولی چې د دغې صوبې د بود مت تاریخي آثارو زیارت وکړي. خیبر پختونخوا ته زیاتره د جاپان، چین او د یو شمېر نورو هیوادونو نه د بود مذهب د آثارو د زیارت لپاره سیلانیان راځي. یو ایټالوي آرکیالوجیسټ لوکا الویریا چې په سواد کې د بود مت آثارو د خوندي کولو د ایټلی د حکومت متیو پروګرام مشر دی، وای په سواد کې خلک د سیلانیانو ډیر قدر کوي او دی غواړي د دغه تاریخي آثارو د خوندي کولو لپاره کار وکړي.
مای فیلینګ اباوت دی سواد کلچر دی پښتون کلچر از اف کورس ابسولوټلی پوزټیو.
د سواد او د پښتنو د کلتور په اړه زما احساسات ډیر مثبت دي. په سواد کې د طالبانو دراته ګرستو که څه هم حالات خراب شول او په دغه وخت کې خلکو د سواد نه کړي وکړي، خو ورستو په 2010 کال کې حالات بیرته ښه شول او دې سره د سیلګرو راتګ هم بیا شروع شو. زه هم بیرته سواد ته لاړم او اوس مې هم هغه شان احساسات دي. پښتانه د بارانیانو ډیر قدر کوي او د ملمنو ډیر خیال ساتي.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د بود مت تاریخي آثار په کومو ځایونو کې دي او آیا د دغه د اهمیت نه خلک خبر دي، په اړه فدا الله سهرایی وایي
دلته چې کوم دی د دې ځای نه بود مذهب چې کوم دی نو سواد بیا ناردن ایریا په لحاظ سره تبت او چاینا ته د دې ځای نه بود مذهب تللی دی. نو دلته بلا سایټونه دي، څنګه چې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته سعودي عرب کې پیدا شو، هلته وفات شو، نو هغه نه پس چې کوم دی د زیات خدمت چې کوم دی د اسلام د تاشکند، سمرقند، بخارا کړی دی کنه. نو دغه سې مهاتما بود په خپله دلته نه راغلی، بس هلته پیدا شو، هندوستان کې مړ شو. خو دلته بیا کنیشک چې فرست سنچری اے ڈی کې هغه حکومت کو پېښور نه، نو دا علاقه چې کوم دی د بود مذهب سینټر شو. څومره چې دا بودیس مانومنټس دي دلته لکه تخبای شو، شیلا ټیکسلا شو، سوات شو، دا ټول امپورټنټ بودیس سایټس چې کوم دي دلته دي.
اخوا لرغون پوهان دا هم وايي باید حکومت د تاریخي آثارو د محفوظولو، د نورو ځایونو د لټولو او د تاریخي شیانو د سمګلینګ د ودرولو لپاره کار وکړي. خپل ولس هم په سیمه کې د لرغونو آثارو د اهمیت نه خبر کړي.
فرخنده وزیر وچ تاسو ته رپورت وړاندې کولې. تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې پښې بوته را رسیدلی وو. یو څو شی به پاتې دي چې عبدالحی کاکړ ته پکې وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان سپریم کورټ د صدر آصف علي زرداري پر ضد د مقدمې د بیا پیلولو پاړه د سویزرلند چارواکو ته د لیژون کې ختمه سوي ده راده کړې ده. د خیبر پښتونخوا په انګو کې ویبمې چاودنې دوه تنه وژلې دي. په کراچۍ کې بلوچستان او د بلوچستان په سوراب سیمه کې د مبینه پوځي اپریشن پر ضد مظاهره کړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي صدارتي انتخابات به پر خپل وخت کېږي. د افغانستان د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سیمه ایزو پولیسو د برید په مهال یې تر ډیرشو زیات وسلوال وژلي دي. خبر د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شام لخوا په ترکی د هوان توغندي د ورولو په کلکه غندنه کړې ده. اخوان المسلمین د جمعې په ورځ د اردن په سر شار عمان کې د مظاهرې اعلان کړي چې مقصد یې په باچا زور اچول دي چې د دوی په فکر د سیاسي اصلاحاتو رفتار دې تیز کړي. د بشري حقونو د څار نړیوال اداره هیومن رایټس واچ وایي په روس کې د کارکوونکو لپاره حالات سازګاره نه دي او لا نور په خرابېدو دي.
پونو پایته ورسېدو چې د سهار له 9 بجو د ماښام تر 6 بجو پورې پر لپسې 9 ساعته خبرونه درته لرو. زه ګلایاز عبدالحی کاکړ، تکنیکی همکار علی محمود او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې یو. تاسو په همدې صفحه VOA ریډیو واورئ. خامخا ملرئ او خوشاله اوسئ.